یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له نوریاس نوري ناوري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راوایستل. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان یې له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته خبرې کولې وویل افغانان غواړي چې په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تېرې قرباني له پامه ونه غورځول شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. دغه راز د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر وایي ډېر ژر به د افغانستان مرکزي پلاوی په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته ولاړ شي. عبدالله عبدالله نن په کابل کې د احمدشاه مسعود په یاد پر جوړ څلي د ګلانو د ګیرې له خودو وروسته خبرلانته وویل مرکزي پلاوی چمتو دی. ښاغلي عبدالله که څه هم دوهې ته د دوی پلاوی د سفر کړه نیټه ونه خوده، خو ویل چې بین الافغاني خبرې ژر پیلېدونکې دي.
نن ورځ خو د شهید ورځ ده، زموږ خبرې په همدغه مسله متمرکز دي او زه یقین لرم چې دا کار ژر تر ژره کېدونکی دی.
ښاغلی عبدالله دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم تېر شپه وویل د طالب بندیانو د خوشې کېدو بهیر تر اوسه نه دی بشپړ شوی او چې بشپړ شي نو له افغان پلاوي سره به خبرې پیل کړي. د کرکټ د شپږیزې د لیګ په درېیمه ورځ نن څلورمه لوبه د مس عینک د اتلانو او د کابل بازانو د لوبډلو ترمنځ روانه ده. په چې د کابل بازانو وګټل او مس عینک ته د بیټنګ بلنه ورکړه. مس عینک په شلو اورونو کې 103 منډې وکړې او شپږ لوبغاړي وسوځېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک شیبه مخکې د دغې لوبې په اړه ازادي راډیو ته وویل
لوبه په جریان کې د کابل بازار هڅه کوي چې دغه هدف ته ځان ورسوي. تر اوسه 103 منډې کړي دي او دوه لوبغاړي لاسته ورکوي. 12 اور په جریان کې ده. د دې وروسته دویمه لوبه چې ترسره کیږي هغه د بوز ساتونکو او بندي امیر خبرانو لوبه ترمنځ ترسره شي.
په پرونیو دو سیالیو کې د سپین غربازانو د امو نهنګانو ته او د بوز ساتونکو د کابل بازانو ته ماتې ورکړه، خو لومړۍ لوبه مس عینک د بندي امیر له خمرانو وګټله. د شپږیزې د لیګ سکال اووم کال دی او ټاکل شوی چې د دې لیګ سیالۍ 8 ورځې نور هم دوام وکړي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ژغورونکو د پاکستان په مومندو ایجنسۍ کې د مرمر ډبرو له نسکور شوي کان څخه ته نور مړي راایستلې چې په دې سره په دې پیښه کې د ټولو مړو شو شمیر 14 ته ورسېد. دا پیښه افغانستان پولې ته نږدې په مومندو ایجنسۍ کې پرون هغه مهال رامنځته شو چې شاوخوا 150 کان کیندونکو ډبرې لاریو ته پورته کولې چې لویه ډبره پرې راوغورځېده. د شمال ختیځ لپاره د دولت د بیړنیو خدمتونو مشر خاطر احمد ویلی چې 8 مړي پرون راایستل شوي او 8 نور راوایستل شول، خو نور کان کیندونکو لا تر اوسه تر ډبرو لاندې بند پاتې دي. چارواکو دغه راز په دې پیښه کې د 9 تنو د ټپي کېدو خبره هم کړې ده. د سیمې اوسیدونکو له پخوا دا ویره ښودلې وه چې د مرمر ډبرو د کیندلو لپاره د چاودنو په نتیجه کې ښایي ډبرې راوښویږي. ترکیې د سعودي عربستان د هغې محکمې پرېکړه نیمګړې بللې چې د سعودي پخواني خبریال جمال خاشقجي په وژلو تورن کسان له اوونه تر شلو کلونو پورې په بند محکوم کړي دي. د ترکیې د ولسمشر ویاند فهریتین التون په یو ټویټ کې لیکلي چې د سعودي عربستان د محکمې دغه پریکړه د ترکیې او نه هم د نړیوالې ټولنې غوښتنې پر ځای کوي. د سعودي محکمې اته کسان د خاشقجي په قتل کې په لاس درلودلو تورن وپېژندل. د سعودي عربستان ابتدایي محکمې تېر کال 15 تورن کسان په اعدام محکوم کړي وو، خو وروسته له هغې چې د خاشقجي کورنۍ هغوی وبخل، محکمې پر سزا بیا غور وکړ. د تورنو کسانو نومونه په رسمي توګه نه دي افشا شوي. جمال خاشقجي د سعودي د رژیم او د دې هېواد د ولیعهد محمد بن سلمان منتقد و. نوموړی د 2013 کال د اکتوبر په 2 نیټه د ځینو اسنادو اخیستو لپاره د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي عربستان کنسرګری ته ورغلی و چې له هماغه ځایه ورک شو او وروسته یې د مړینې خبر خپور شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر د بلاروس له رژیم څخه د ټولو سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. جوسف بوریل پرون وویل اروپایي ټولنه په بلاروس کې په غیر قانوني ډول د سیاسي مخالفانو نیول غندي او غواړي چارواکي ټول هغه کسان خوشي کړي چې د اګست د 9 له لانجمنو انتخاباتو مخکې او وروسته توقیف شوي دي. او د یو بل خبر له مخې په پام کې ده د بلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تیخانوفسکایا نن د اروپایي شورا پارلماني اسمبلی ته وینا وکړي. له دې یوه ورځ مخکې د اپوزیسیون یوه مخکښه او مخوره مشره د بلاروس په پلازمینه مینس کې انتري تمه شوه. تیخانوفسکایا چې اوس مهال په لیتوانیا کې په تبعید کې اوسیږي، په بلاروس کې د اګست د 9 له انتخاباتو وروسته حالت په اړه په یوه بحث کې ګډون کوي. او د هنګری لپاره د آزاد اروپا ازادي راډیو خبرونه چې د سړې جګړې له پای ته رسیدو وروسته بندي شوی وي نن د سپتمبر په 8 یو ځل بیا پیل شو. دا پریکړه په هنګری کې پر رسنیو د محدودیتونو له لګیدو وروسته وشوه. د آزاد اروپا ازادي راډیو سرپرست مشره ډیزیشن لروی دا راډیو ژمنه ده چې د هنګری ملي ګټو ته په پام سره به خبرونه کوي او هغه مسایل به خپروي چې د دې هېواد خلکو لپاره مهم دي. ازادي راډیو د هنګری د څانګې جوړېدل تیر کال من اعلان کړل، ځکه وروسته څېړنې ښیي چې د هنګری حکومت تقریبا ټولې رسنۍ په یو ډول سره کنټرولوي او د رسنیو آزادۍ محدودې کړې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونه د راپورونو او تحلیل برخې ته ورځو. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح طالبانو ته په خطاب کې وویل
طالب باید پوه سي چې د مذاکراتو معنا د دوی ارزښتونو ته او خواهشاتو ته تسلیمېدو نه ده.
د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني.
ټول شرایط پرس وو، نور که یوه ورځ وي یو ساعت هم مذاکرات ځنډیږي یا ناوخته کېږي، دا به یوه جفا یي، یوه بې انصافي به یي، ابدي وخت ضایع کېده به یي.
په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوي.
یوازې اندل نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بیلاروس د اپوزیسیون مشره چې په لیتوانیا کې په جلا وطني کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. د خبرونې په دویم نیمایي کې 15 دقیقې د ازادي راډیو اونیز بحث خبریږي. لکه څنګه چې مخکې واوریدل، د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. ښاغلي صالح چې نن یې د شهید اونۍ د پیل او د احمدشاه مسعود د 19 تلین په مناسبت جوړو سو مراسمو ته خبرې کولې وویل چې افغانان غواړي په سوله کې ژوند وکړي، خو په دې سوله کې باید د خلکو تیر قرباني له پامه ونه غورځول سي. امید ظاهر مل په کابل کې دا موضوع تعقیب کړي. زاهر مل صاحب، نورې څرګندونې څه وي د امرالله صالح او یا هم په غونډه کې د نورو برخوالو؟
خغلی صالح، د خپل خبرو پایل د تیر څخه پایل هم اخیستنې پایل کړ او اشاره وکړه د افغانستان د سولې بهیر ته. د ویل چې ټول افغانان غواړي چې په سوله کې سره ژوند وکړي. البته د سولې په برخه کې د ژوند کولو یو برخه دښمن یاد کړ، یعنی طالبانو ته اشاره وکړه چې په تیره کې د افغانانو سره یې هغه چې د په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه جنگ کړی دی، خو اوس دا جګړه باید په سوله واوړي. خو دا سوله باید د هغه قربانیانو په بیا تمام نشي او یا د هغه قربانیو په بیا تمام نشي چې تیر کې ورکړل شوی دي، چې بیا دغه قربانی کمرنګ نشي. دوی له طالبان هم په دې باید پوه شي چې جمهوریت د ټولو افغانان غوښتنه نه ده، د ټولو افغانان غوښتنه ده، بلکې د یوې خاصې حلقې غوښتنه نه ده چې پر دوی باندې د خبره تحمل شي ووسی. خغلی صالح طالبان ته په اشاره سره وویل چې طالبان باید دا خبره زړه ته کې باسي چې مذاکرات د دوی غوښتنو، ارزښتونو، خواهشاتو او هغه څه چې پر دوی د بهرنیانو لخوا تحمل کیږي دوی ته تسلیمېدو په معنا نه دي.
دوی باید پوسوی چه جمهوریت ده سو کسان و نظام نده، ده دغه نظام ده جوراول و پخاطر پا دغه خوره که پا سلور گود ده ده خوره که پا سلور دیش ولایتونو که خلق قربانی ور کردی، واسم قربانی ور کردی. طالب باید پوسی چه ده مذاکرات و معنا ده دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیم دو نده.
د غونډي بل ویناوال د سولې علي شورا مخکنی رئیس کریم خلیلی و د هم کڅ هم نور مسائل یاد کړل، خو همدا برخه د خبرو هم پر سولې باندې متمرکز و. ویل چې سولې د ټولو خلکو اړتیا ده او هیله ده چې پر وړاندې هیڅ خنډ جوړ نشي. خو ته دا یادونه هم وکړه که سولې راځي په دې معنا باید نه اوسي چې افغانان شاته وکړي.
باید
صلح برقرار شوه و پیاده شوه. دوی باید سوله راشی، هیڅ خان باید د سوله پر وړاندې جوړ نشي. خو خویند و ورونو، سوله د شاتک په معنا هم نه ده.
سال به گذشته برگشتنی نیست.
سالی صاحب، یو شمیر نورو ګډونوالو هم دې غونډې ته وینا درلودله، خو دا غونډه که څه هم د شهید اونۍ تر مراسمو او په ځانګړي ډول د احمد شاه مسعود د وژل کېدو د 19 تلین په مناسبت جوړه شوې وه، مګر د سولې د پروسې او تر خوا له طالبانو سره د مذاکراتو د پیل تر سیوري لاندې راغلې وه.
بله، زهیر مل صاحب، په کابل کې وخت نا وخت په دغسې ورځو کې ځینې وسله وال کسان راوځي په موټرو کې چې د ښار بېلابېلو برخو کې ګډوډي جوړوي. په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي؟ د کورنیو چارو وزارت او نورو امنیتي ادارو څه تدابیر نیولي؟
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او که زه وایم درې واړو قواوو پرون خبرداری ورکړ چې هیڅوک نشي کولی د خلکو فزیکي او یا هم رواني امنیت اخلال کړي او یا هم ستونزې خلکو ته را جوړې کړي. خو د کابل ښار په یو شمېر سیمو کې بیا هم بې نظمۍ لیدل شوې دي. که څه هم امنیتي ځواکونه له سهار راهیسې د ښار په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای دي او حتی په عادي تګ راتګ باندې هم په یو شمېر سیمو کې محدودیت لګول شوی دی، مګر لوی موټریز کاروانونه بیا هم د ښار یو شمېر برخو ته راوتلي دي او د یو شمېر سیمو کې هوایي ډزې هم اورېدل شوي. در حال کې چې کورنیو چارو وزارت خلکو ته ډاډ ورکړی و چې د بې نظمۍ مخه به ونیسي او د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح هم نن د خپلو خبرو یوه برخه همدې ته ځانګړې کړې وه. او دغه کسان چې په ښار کې بې نظمي کوي، ډزې کوي، حتی دوی ویل چې دا د دوی له ډلې نه دي او پر وړاندې به جدي مبارزه وشي.
په زمین کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې هم د مراسمو خبر ورکول شوی دی. کومو چارواکو هلته برخه اخیستې ده او د دوی مهمې څرګندونې څه شول سوي؟
بله، هغه څرګندونې چې ما وړاندې درلودلې دا د لویې جرګې د تالار نوی د ښاغلي صالح خبرې، د ښاغلي خلیلي خبرې، د ښاغلي ارغندیوال خبرې هم وې. تر خوا یې تمه ده په څو شیبو کې د حکومت د مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم وینا وکړي. دې غونډې ته د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود هم راغلی دی. بیا هم زیادونه کوم که څه هم دغه غونډه یا دغه مراسم د شهید اونۍ د پیل د مراسمو په مناسبت او د احمد شاه مسعود د 19 تلین مناسبت جوړ شي، خو ډیر بحث به کې بیا هم پر سولې په خبرو او له طالبانو سره پر مذاکراتو باندې را څرخید.
ډیر مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه سي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. امرالله صالح دا خبره په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د پیل لپاره هڅې ګړندې سوي دي. که څه هم د دغو خبرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل سوې، خو حکومت وایي دغه مذاکرې ممکن ژر پیل سي. د سولې مذاکراتو د پیل لپاره د هڅو له زیاتېدو سره په افغانستان کې جګړه هم زیاته سوې ده. افغان ځواکونه او طالبان ادعا کوي چې د جګړې په میدانونو کې یو او بل ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. ملالی بشیر په کابل کې د افغانستان د څېړنې او ارزونې ادارې له رئیس اورزلا اشرف نعمت سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې آیا د جګړې زیاتوالی د سولې د پروسې مخې ته خنډونه جوړولی سي؟
د جګړو د بمبار او د وحشت او د دهشت د طریقې نه خو موږ نشو کولای چې دغه ستونزه حل کړو. نو که خبره د سولې وي نو باید زر تر زره د تاوتریخوالو له لاس واخیستل شي او نظامی عملیاتونه د سره ټول بند شي تر څو چې موږ د خبرو لپاره دغه زمینه تقویه کړو او د خبرو اترو د لارې نه سولې ته ورسیږو.
په دې وروستیو کې پر طالبانو د افغان ځواکونو د عملیاتو خبرونه زیات شوي دي. طالبان هم مقابل لوري ته د زیاتو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. آیا دولتي عملیات د طالبانو د حملو مخه نیولای سي؟
طالبانو د یو اورپک ډلې په توګه تل کولای شي چې تاوتریخوالی منځته راوړي، ولسی وګړي او امنیتي ارګانونو ته او امنیتي افرادو ته مرګ ژوبل واړی، لیکن دیو هیڅ کله نشي کولای د دیو غندې سازمانونه په ټول بل دغه سیمو کې چې فعالیت لري، لکه په سودان کې یا مثلا په سومالیا کې یا بل مملکتونو کې هم دغه څومره چلی در شوې دي، دغه اورپک ډلې دا هیڅ کله نشي کولای چې مکمل کنټرول دی یو منطقه یا د یو ساحل لاس ته راوړي. ځکه بیا په افغانستان کې خاص طور کې وګورو، دغه ته اوس هم نړیوال ټولنه هم د افغانستان د حکومت او د امنیتي ځواکونو سره ملاتړ دی، او دیو هم د هوایی قدرت درلودل او هم د ځمکنۍ کوم امکانات چې دیو لري دیو د هغې په مقابل کې مقاومت نشي کولی، لیکن تاوتریخوالی منځته راوړی شي، تهاجمي حملې کولی شي او کسان د منځه وړلی شي، لکه څنګه چې تر اوسه یې هم کړی دی. که یو مثلا ولسوالی ته وګورو او ولسوالی تعمیر ته وګورو، هغه کنټرول نو یوازې هغه د ولسوالی تعمیر خبره راځي، کیدای شي حکومت هغلته پکې یو څه کنټرول ولري چې هغلته کوم ځای کې چې دیو مثلا میشتي، لیکن ولسونه خپل هغه د ورځنۍ کارونه د خپل د طریقې نه مخکې وړي. افغانستان حکومت ولی د محلي په سطح کې تل یو ولسی سیستم ده چې خپل یعنی د کلیو د بانډو مشران ملکان یا په دغه کې ورته ملک وایي پښتنو سیمو کې ولس د خوانه ټاکل کیږي، خپل دی خپل استازي ټاکي او هغه د حکومت ولی چارې هغه مخته بیایي. طالبانو لکه څنګه چې مونږ تاسو ټول ګورو دی سره دې چې کوششونه وکړل چې مثلا یو ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوړي یا ولسوالۍ ګانې، مګر هم د دې کوششونه تر اوسه پورې کامیاب شوي نه دي.
د افغانستان د څېړنې او ارزونې د ادارې رئیس اورزلا اشرف نعمت وا تر دې مخکې مو په راپور کې ووردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان باید په دې پوه شي چې مذاکرات د دوی غوښتنو ته د تسلیمېدو په معنا نه دي. که څه هم د بین الافغاني مذاکرو د پیل لپاره کومه مشخصه نیټه نه ده ټاکل شوې، خو ځینو حکومتي چارواکو ډاډ ښودلی چې دغه مذاکرې ممکن ژر پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د بندیانو له خوشی کېدو د سولې تر خبرو پورې 15 دقیقې د ازادي رادیو اونیز بحث په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
افغان حکومت بیا هم د سولې مشورتي لوی جرګې غوښتنې ومنلې، هغه زندانیانو د خوشی کېدلو لړۍ روانه ده. په تاسو ته معلومه ده چې د زندانیانو د خوشی کېدلو لړۍ چې دغه خپل یو پروسیجر هم لري، چې هغه پروسیجر مثلا عدلي او قضایي پروسیجر دی چې هغه باید پای کې
د اونۍ په بحث کې د بین الافغاني مذاکرو پر پیل، پرمختګونو او خندونو هم بحث شوی دی. دغه بحث د خبرونې په وروستیو 30 دقیقو کې اوریدلای سی. اوس یو بهرنی مسله راخلو، د بیلاروس د اپوزیسیون مشر چې په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي نن د اروپایي شورا یوې غونډې ته وینا کوي. دا په بیلاروس کې د اګست 9 نیټې د ټاکنو او تر هغه وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا تسخانوسکایا په نن د اروپایي شورا د پارلمان غونډې ته وینا وکړي. تسخانوسکایا یو ورځ وروسته تر دې دا وینا کوي چې د بیلاروس د اپوزیسیون د اغېزمنو مشرانو له ډلې یو تن ترای تم شو. تسخانوسکایا اوس په لیتوانیا کې په جلا وطنۍ کې ژوند کوي او دا به نننۍ غونډې ته د خپل هیواد د اګست 9 نیټې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو وروسته وضعیت په اړه خبرې وکړي. د اروپایي پارلمان رئیس ریک ډایمز به هم په نننۍ غونډه کې برخه واخلي. د پوروسیو کې په بیلاروس کې د یو هم شموله سیاسي ملي پروسې غوښتنه کړې ده. بیلاروس د اروپایي شورا غړیتوب نه لري، خو له 1990 کال را پدې خوا چې د میلمه په توګه د بیلاروس غړیتوب په اروپایي شورا کې ځنډول شوی دی، دغه شورا په دوامدار ډول د بیلاروس له چارواکو سره په ارتباط کې ده او ډیر کله د بیلاروس سیاستوالو ته په خپلو غونډو کې د ګډون بلنه ورکوي. د تیر میاشتې په ټاکنو کې تسخانوسکایا د بیلاروس په ولسمشر الکساندر لوکاشنکا پسې دوهم ځای خپل کړ، خو اپوزیسیون وویل چې په انتخاباتو کې درغلی شوې دي او تر دې وروسته پراخې مظاهرې وشوې. اعتراض کوونکو د لوکاشنکا د استعفا او د انتخاباتو د بیا ترسره کولو غوښتنه وکړه. لوکاشنکا چې له 6 کلونو راهیسې ولسمشر دی، د اپوزیسیون خبره رد کړې ده او ویلي دي چې نه له دوی سره خبرو ته چمتو دی او نه هم بیا ټاکنې ترسره کوي. سیخانوسکایا په داسې وخت کې د اروپایي شورا غونډې ته وینا کوي چې بې خپلواکې سرچینې د عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړ چې ماریا کالسنیکاوا چې د اپوزیسیون د شورا غړې ده د دوشنبې په ورځ په پلازمېنه مینسک کې اختطاف شوه او د ناپیژندل شویو کسانو له لورې یوه موټر ته انتقال شوه. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دوی له دې پېښې خبر نه دي. بل لور ته نن د بیلاروس سرحدي ځواکونو وویل چې د اپوزیسیون درې تنه جګپوړي کسان اوکراین ته واوښتل. د خبر له مخې د اپوزیسیون د رئیسه هیئت درې غړي د ماریا کالسنیکاوا په ګډون د سهار د 5 بجو خواته د هومیل په سیمه کې د اوکراین لور ته واوښتل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی سي، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی زموږ د ویب پاڼې پاته ده. بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. د پکتیا ځینې قومي مشران او ځوانان له وسلولو طالبانو غواړي چې له شرط پرته د سولې خبرو ته کښېني. دوی وایي چې له دې وروسته په هره پلمه د خبرو ځنډول له هیواد او خلکو سره جفا ده. دا غوښتنه په داسې حال کې مطرح کیږي چې په پکتیا کې په دې وروستیو کې ناامني زیاته سوې ده. احسان آرین او نور تفصیل.
د سلا بنسټ او په پکتیا کې د اړیکو دفتر د ګردیز په تاریخي بالایسار کې د ولایت د قومي مشرانو ځوانانو او میرمنو سره د سولې او اوربند په تړاو یو ګډه ناسته بللې و چې د بین الافغاني مذاکراتو اوربند او د سولې په تړاو د سویل ختیځون په کچه د دوی نظرونه راټول کړي. د سلا بنسټ استازي جاوید وردګ ازادي راډیو ته وویل
په اوزونو کې دغه برنامه لرو، دایمي اوربان او تلپات سوله په اکله باندې دوی نظرونه سره ټول کو. بیا د موږ د افغانستان حکومت سره نړیوال ټولنې سره او هغه ملکونه چې د افغانستان د سولې پروسه کې داخل دي هغه سره شریک کو.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل چې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره افغان حکومت ټولې چارې بشپړې کړې او هر ډول شرطونه یې پوره کړي، خو په وسلوالو طالبانو یې هم غږ وکړ چې د خپلمنځي خبرو د پیل لپاره هیڅ بانه رمخ کې نه کړي. حاجي زهیر وریاخیل او حاجي حضرت محمد کوچی ازادي راډیو ته وویل
ټول شرایط پرس وو، نور که یو ورځ وی یو سات هم مذاکرات ځنډیږي یا نه وخت کیږي دا به یو جفایي یو بې انصافي به یو دی وخت ځای کې دا به یې اماده طالبانو هیئت دوی یو څه ځند کې راغلی دا نه پیژو شي ولی
راڅج منی چې کړی وی اڅو ادي چې کړی وی د دولت لخوا نه غټول ورته لسره شي تر اوسه پوری دی شولې کوم غږ نه معلومی کی ورځ دې بلنه په افغانستان کې بوخانونه او وزن یې دیتی چیرته د سولې خبره پیل شي او د خلکو او ولسونو نظریات هم که واخلي په سلو کې 100% د سولې کېږي او افغانان سولې ته ډېر وږي دي او ډېر تږي دي.
په پکتیا کې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلې ده او د سولې خبرو له پیل وړاندې د اوربند په تړاو په داسې مهال غونډې او کنفرنسونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو د سولې د خبرو اترو لپاره د خپل پلاوي په ترکیب کې هم بدلون راوست، خو لا هم د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ خپلمنځي خبرې نه دي پیل شوي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
بلخوا په غزنی کې د سړک غاړې ماین چاودنې زیاتې سوې دي. د حبیب رحمان تاثیر راپور د یو عیني شاهد پر ژغ پیلېږي.
نعمت الله د غزنی ښار او د دیاک ولسوالۍ پر لویه لاره د سړک غاړې ماین چاودنې کیسه کوله. نصیر احمد هم بیا د غزنی اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی دی. دای د غزنی په ملکی روغتون کې تقریبا د اته کلنې ترلې د چپرکټ پر کونج د پایواز په توګه ناست دی. نصیر احمد وایي څه موده وړاندې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې په ماین چاودنه کې د کورنۍ 5 غړو ته مرګ ژوبلا اوښتېده.
هغوی ډاکتر ته روان و، زرنج یې پر ماین برابر شو، څلور واړه پکې ووژل شول، یوه کوچنۍ لور یې ټپي ده. په اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ډېر زیات ماینونه خښ کړي. تاسو به اورئ چې هر وخت ولسي خلک ورباندې وژل کېږي. یوازې اندړ نه دي، په ټول غزنی کې پر ولسي خلکو ماینونه چاودنې کوي. هغه بله ورځ د جغتو پر لاره هم د ماین په چاودنه کې ولسي خلک وژل شوي وو. هر وخت داسې پېښ کېږي.
دا غزنی سیمه ییز چارواکي وایي د نورو کلونو په پرتله سږ کال د ماین چاودنې پیښې څو چنده زیاتې سوي او ډیری وخت یې مرګ ژوبله ولسي وګړو ته اوړي چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان وي. د غزنی د والي ویاند وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د دولت وسلوال مخالفین خپل خپل ژمنو باندې وپانه د کړي او ټول وخت د پلو لارو کې ماينونه ځای پر ځای کوي چې ورسته بیا زموږ د ملکی وادوالو د شهادت سبب ګرځي او په دغو ماينونو کې زیاتره وخت ښځو او ماشومان پکې شهیدانېږي.
خو وسلوال طالبان بیا وایي دا پخوانی سرګلولي دي چې اوس پر خلکو چوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو طالبان هم ماینه نږدې خو هڅه کوي چې پر ولسي خلکو نه بلکې پر امنیتي سرتیرو چاودنې وکړي. د ده په خبره طالبان ډیر وخت ریموټي ماینه نږدې. د غزنی سیمه ییز چارواکي بیا وایي چې پخوانۍ سرګلولې پاکې سوي او اوس چې چاودنې کوي دا د طالبانو په لاس ښودل سوي ماینه نه دي. دا غزنی اندول دی یک قرباغ جغتو زنه خان رشیدان او بند ګیلان واغز او ځینې نوري هغه ولسوالۍ دي چې ډیری وخت د ماینونو د چاودنو او په هغې کې د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
آزاد یم د وردګ ولایت جلګې له ولسوالۍ څخه مې اړیکه درسره نیولې ده. دلته د جلګې په ولسوالۍ کې او همدارنګه ولایت کې ګڼ شمېر داسې معیوبین موجود دي چې هغه مرزاتي دي، یعنې له مر څخه معیوب زیږېدلي. په ډېر تعصب سره باید ووایو چې دولت یوازې هغو معیوبینو سره کومک کوي کوم چې غیر مرزادي، یعنې له مر څخه معیوب نه وي پیدا شوي، وروسته مراحلو کې معیوب شوي وي. نو دغه مظلوم قشر او بیچاره قشر له ګڼ شمېر مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی. نه صرف میاشت، نه کومه بله خیریه موسسه د دوی لاسنیوی کوي. مخکې مو یو ښه خبر ترلاسه کړ، هغه دا چې د دغه مرزادي معیوبینو سره د کومک په حق له باندې دوی ته به هم په تقاعد په نظر کې نیول کېږي. یوه طرحه ریاست جمهوري ته لیږل شوې، خو په ډېر تعصف سره باید ووایو چې تر اوسه پورې چارواکو هغې طرحې ته تر اوسه پورې مثبت جواب نه دی ورکړی. نو د ازادۍ راډیو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ غږ تر چارواکو ورسوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
نن د سپتمبر اتمه د سواد نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت وایي 80% خلک لوستې دي. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
زهرا چې د نهو اولادونو مور ده، په داسې حال کې چې خپله یې سواد نه لري، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه یې باسواده واوسي. نوموړی چې 80 کاله عمر لري، د کابل په دشتبرچي سیمه کې ژوند کوي. زهرا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د ژوند ناسمو حالاتو پرې نه ښوده چې درس ووایي. هغې په ډېرې ناهیلۍ سره وویل، نشم کولی په درسونو کې خپلو اولادونو سره مرسته وکړم، خو هیله مند ده چې ټول اولادونه یې درس ووایي تر څو د دې غوندې بې سواده پاتې نه شي.
زما هڅه دا ده چې اولادونه مې درس ووایي، یو ځای ته ورسیږي. زه خپله د خپلو اولادونو سره په درس کې مرسته نه شم کولی، خو هر وخت ښوونځي ته ځم او ښوونکو ته وایم چې اولادونو ته مې سم درس ورکړي.
د دې مور یوه 20 کلنه لور هم د یو لړ ستونزو له کبله له درس ویلو محرومه پاتې شوې، خو په دې وروستیو کې د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. حافظه نه غواړي د خپل مور په څیر بې سواده پاتې شي. نوموړی له 9 میاشتو را په دې خوا د سواد زده کړې او ښوونیز مرکز ته ځي. اغلی حفیظه وایي له هغه وخته چې د سواد زده کړې مرکز ته ځي، په ژوند او کورنۍ کې تغییرات راغلي.
له دې مخکې چې زه په کور کې وم، خویندو او ورونو مې چې کله درس ته تلل، ما له دې حالته سخت رنځ وړه. ما چې سواد نه درلود، ژوند راته ډېر تریخ و، خو له کله چې د سواد زده کړې مرکز ته ځم، هم لیکل کولی شم او هم لوستلی شم. شکر ډیره خوشاله یم.
د پوهنې وزارت د وروستیو شمیرو له مخې په ټول هیواد کې 80% خلک باسواده دي چې ډیری یې نارینه دي، چې د کشمیر په 2001 میلادي کال کې 80% و. د دې وزارت چارواکي وایي د افغانستان د پوهنې وزارت هدف په 2030 کال کې 80% د سواد د کچې لوړول دي. د یاد وزارت ویان د نوریه نزهت
زموږ موخه دا ده چې تر 2030 میلادي کال د لیک لوست کچا د افغانستان په سطح او یا سلنه ته ورسیږي، چې د ښځو او د نارینه وو ترمنځ دا د سواد توپیر چې اوس ډېر دی مجبورو چې لس سلنه ته ورسیږي.
د اغلې نصحت په خبره له 2001 میلادي کال راهیسې